کینټ لاپ کناډا کې په توقيف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کال په بند محکومېدای شي.
ټولو نه مننه چې راسره وای. لژمنې سره سم اوس هم د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت خبرې کې
نیما نړی
سر دنیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود دیگه از یانو خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالات سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسیوری سخه بی برخیدی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پدی ورستوی که خپلی دندی للا سور کری وی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبود. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوست چی طول لاری ورباندی بندی شویدی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مختی. بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده. هغوایی
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون سولا وجه دوده اینا او به اینا چی میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچونی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن میل مستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی هغو تور کوی
افته دو ساد روپه برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنې څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی. خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم. میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول. بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور و، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده. بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوتي لارله نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نو تاسو چې نظام فقط چا ودیدا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی وکړ. مخکې به په کابل کې کور واسې د دوه نه کړه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې خر دی هغه یې نشوای کړلی. نو دا مجبور شو بیچاره چلته تللې د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مېم بستر ګلدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو د پاره به بعضې قالي شوان چې ګندل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یول مړی الله روزي نشي پیدا کولای. کومه چې د خارج د طرف نه افغانستان کندو یتیمانو ته رسي او بې وزله خلکو ته رسي هغه ټول د خپلو مبینو کې تقسیموي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې یې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي، شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپلو ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپله هغه پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي، خواست کو دی بیا وایي چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته. د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې وشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي هغه هم د د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري، خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمان ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ وګټي. په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي،
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده، نو یو کنده راغلی و ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې، زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغه. مدیر ته لازم خو په دې کمی پیسې به درکوم، یار چې هر څومره کمی پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم، خو ته ما ته مقصد پیسې راکې. نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه یوه د سینه د پزر هاو د امدا سی کندی امدا سی می وسه وا یو بل خزه د چاغم د امدا سی وای موږ شپې شپې به ډوډۍ ورځې د ګرمې ډوډۍ نه لرو، چوي خور خوراک ته چای نه لرو، حتی په شپو په ورځو وځو گیم د ما شومان وګدې د بیا وای لار سنیم شپه د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړ رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه، مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نه کړ رحم یو نه کوي، بس پام نسوي وږي پاتې ډېر کړي دي، ډېر یتیمان دي، ډېر بې وسه خلک دي، ډېر غریبان دي. دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده او ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کونډو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په بد حالت دی. یو خدا چې ډېر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته، نو په دې حالت کې فکر وکړي چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډېر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډېر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوي، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترې ناګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډېره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. بخصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. ل یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي، هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټولو اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي، او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي، د ملت مشري کوي، په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدارقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري می تخپر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دي، او کورنۍ ورته په غاړه ده، غوتا مرسته کول، هغو سره کومک کول، هغو سره د غلاس نیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانيت وجيبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاس نیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي، بلکې په نیکی کې لاس ورکوي، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مخيره وي، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده، او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی ته محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچری د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبوری گناه ته مخ کوي، او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې له دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده، چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی، او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر رسول الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه، او د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای تا خدای نه زای کی، ځکه وای ته کند لاس نیوي کی، ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاس نیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري، د هغه لاس نیوي وکړو، او دا د موږ اخلاقی، دینی، ملی او هررخیزه وظیفه ده او الله به دې پختنه مونږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله مونږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې غوډي بي وزله دي، بي سرپرست دي، د هغو لاسنیوی دي وسی او د دې مقتصر ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بې وزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فني او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بی دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او واشت مکتری نشرایت دی ایت سر تیری بی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمونو دی چه تاسی یادوان وکل چه غی کلی دیرن دی بی وار وار مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کرکی نشته دی دا با دیر سخت نورین منستر آوری من فیده دو چه دا با اپتولن اکی چم رو بدبختی منستر آوری چه هقا دی سیهی مسائلو نرده دی هر لحاظ دست که پا مجموع که پی فکر پی وکو ده هر لحاظ ده ده وضعیت مخ به خرابی دو ده. نو ده ده حکومتونو ده ده نظامونو مسئولیت ده چی یو نظام یا یو حزب که یو دله یا گند یو قدرت ترسی ده خو مسئولیت کم ده ده چی ده خپل وگر و طول و برخو تا ده اغا جوابگوی وسی. افغانستان چی یو جنگ زپلی حواد ده او کالونا کالونا دلتا جگری وید که ده دو اغا زیادتر برخ میرمنی دی چنن پا کرونو دی نن بیناری نو دی چه افغانستان چی متاسفانه یو حواد ده چه فدو که با یو نفر کار که خلاص نفره بسات که ده کور ناری نده بینه چی افو کور که میرمن پاتیکی هاگو تا ډیره سخته ده، لګنه ډیره سخته او دا ډیر غټ خطرونه مایستر وړلی شي چې د هوسم و تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډیره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو.
دوی ادعا کوي چې کار دیار وګړي حق ده او اسلامي امارات په دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که څه خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی هدا قلان د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوسم د شکایتونو اورو او میرمنې سختې په ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کوي وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته، هغو که خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په غو کې میرمن خپله توکې فروش تری استلی وي یا نمایش تری استلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایو چې ولخت دغه دې نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکترانې وي ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تلې، که معلمین وي معلمینې به تللې، که مامورینې وي مامورینې به تللې، که کارګرې وي کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللې بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کېږي. تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ یې کار ته پرېږدي، یوه ورځ یې نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ یې پوهنتون نه ګرځي، بیا بېرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دې خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نشته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړي دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندۍ پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیر دوره د طالبانو کې لرله، د دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې خلکو مړۍ پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه و. د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاکاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لري، لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا، بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یو ان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څمتې جوړ کړي. نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دوی تړلې دي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ. په دې هیله چې یوه ورځ د ټولو افغان میرمنو په تېره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل شي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان خوانیزی موسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6.5 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه د کسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او داراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم وجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم وجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بې له د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړي سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لموږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
والے رات وائے بے وفا والے رات وائے ڈبل چان بست جمائے ڈبل چان بست جمائے مام چل میں ہے نکرے خنجر جما پگڑ کے دے نکرے رس را باندھے تو رش پان کرے پل میں اندانا کپان کرے پل میں اندانا کپان کرے بیوا پاول رات وائے بیوا پاول رات وائے دب جان بستر جمائے بیوا پاول رات وائے
پل میں اندانا کپان کرے